سیڑی.
سید مصطفی اکبری چې ماشومان او تنکی او ځوانانو ته ډیری کیسې لیکلی وای، اکثره ماشومان او تنکی ځوانان د خپل ملګرو له لاسه بیلاری کیږي. د پادیاړه د خپل زوی کیسه را تکوي چې له ناسمو خلکو سره ګرځید.
مثلا زما کوچنی زوی وو، یو دوه بد انډیوالان درلودل چې سګرټ څکول، چې دوی سره مې ګیر کړه. ګیر په آرامي ورته وویل چې دا کار ما کوه، دوی په خپل منحرفان دي، او بله ورځ ته سګرټ څکوې، بله ورځ چرس څکوي، او بله ورځ ته پیسې نه لري د دغه شان، زه خو نه ورکوم په دغه منفي لارو کې. او بیا ته مجبوریږي چې لار سي، یا زه د خپل کور نه کوم غلا وکړې، یا د خپل ورور نه، یا د خپل خور نه په پور واخلي. او دغه ورځ په ورځ، ورځ په ورځ، تا بیا یې تیارو ته، ته ورځ په ورځ منحرف کیږي. دی بیا په خپله وپوهېده چې دغه څنګه ده، ولې دا د پلار مې څنګه وایي ده، هغه شو چې خپل هماغه انډیوالان یې خوشې کړل.
علی جان هغه تنکی ځوان ده چې نشه یي توکي استعمالوي. دی وایي له بدو خلکو سره ناستې ولاړې په نشه یي توکو اخته کړ، او اوس خپل کور ته هم نه ځي.
دیگه کته مردمه گشتیم که
له داس خلکو سره ګرځیدلم چې ښه خلک نه وو. همدلته حضوري چمن ته به ورتلم، دلته مې فوټبال کاو، او ورسره به مې چرس څکول. له چرس وروسته همداسې شیشه یي او پوډرې شوم. چې کور ته به ولاړم، مور به مې ویل ته شرم او حیا نه لرې. مور او خویندې به مې ډېرې خپه کېدلې. وړې خور به مې چې په لاس کې زرورق ولیدل، ژړل به. په همدې خاطر له کوره راووتلم. اوس تا څو شپې کېږي کور ته نه یم تللی. ما به هم چې دا خلک لیدل، له ځان سره به مې ویل څومره بد عمل دی، او دې خلکو ته به مې خوا بدېده. خو چې نشه یي سوم، هیڅ پوه نه شوم چې څه ډول پرې ورغلم.
د کابل اوسیدونکی هارون سمون وایي، اکثره کورنۍ خپل ماشومان او تنکي ځوانان بې جراته کوي، او کله چې دغه بې جراته ځوانان ټولنې ته راوځي، په اسانۍ د اشخاصو او ډلو لخوا ښکار کیږي او هغوی منحرف کوي.
دلته مشکل دغه دی چې نوي ځوانان حق نه لري چې ځای خبره وکړي او مجلس کې کښېني. یعنی هغه بې جراته مخته کېږي. فرض مثال کې منحرف کس یو کار باندې وکړي، بیا هغه تر ډېره همداسې ورباندې کوي، وایي که د ما سره دغه کار ونه کړي، زه د پلار ته وایم یا په ټولنه کې د رسوا کوم. یعنی یو غټ لامل یې دغه بې جورتي ده چې نوي ځوانان بې جورته دي. یعنی د هر شي پر وړاندې داسې عاجز دي که دوی سلسفیشن یا مثلا خودکفا وي، به خلک استفاده نه شي ورنه کولی. یعنی دغه شرم د دې لامل شوی، دغه شی همداسې پټ روان دي، مور او پلار هم صحیح پام نه ورباندې کوي. یعنی دغه ټولو خلکو درک کړی ده چې دغه ستونزه شته ده.
سید مصطفی اکبری وایي، په کور کې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره سخت رویه هم سبب کیږي چې هغوی له کور څخه د باندې خوشاله وي او ډیر وخت بهر تیر کړي. چې په بهر کې له داسې خلکو سره د مخ کېدلو امکان هم شته چې د دوی د بیلاری کېدو سبب کیږي.
کور لکه لکه بندیخانی غونډه ورته وي. همدغه یو لامل هم دا ده چې د کور نه دوی تښتي. تښتېدل دا نه دی چې یوازې وتښتي او بل چا سره لاړ سي، د کور نه لیرې ځي، هیڅ کور ته نه راځي. مثلا که کور ته هم راسي، د فشار تر لاندې یي، بیا دا نه غواړي چې کور کې اوسیږي او د کور نه بهر ځي تر ماښامه پورې، او بیا هلته بیا د هغه خلکو په ګیر راځي. بل ځینې ځوانان دي یا تنکي ځوانان دي چې هوایي دي، او غواړي چې د درس، د مکتب، دغه شیانو څخه خپل ځان لیرې کړي. او په همدې ډول دوی وخت یې د مکتب نه تښتي، یا مثلا د کور نه تښتي، او غواړي چې یو چیرته یو آزاده فضا ولري. او دوی په ذهن کې دا نه راځي چې زما آینده څنګه کیږي، زه منحرف کیږم، پر ما باندې څه کیږي.
نرګس حسنزی مومن دا ښه بولي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره داسې چلند وشي چې هغوی وکولی شي خپل هره ستونزه د کورنۍ غړو ته ووایي، او په دې ډول له هغو خلکو ځان وژغوري چې د دوی د بیلاري کولو هڅه کوي.
په لومړي سر کې باید میندې او پلرونه خپل د امکان تر حده پورې هڅه وکړي چې خپل د ماشومانو سره داسې رفتار وکړي لکه یو ملګری، تر څو ماشوم داسې احساس ونه کړي چې که زه مې دا خبر خپل مور پلار ته وکړم، ما به هغه ووهي، یا به مور پلار ما له کوره وباسي. نو اول سر کې موږ د میندې او پلرونه باید موږ خپل ماشومانو ته دا جرات ورکړو. موږ هغه باید خپل ځان ته دومره نږدې کړو چې د موږ ماشوم هره خبر موږ ته وکړي، هېڅ خبر هغه ونه شي کولی چې د موږ نه پټ کړلی شي.
سید مصطفی اکبری وایي، دا دې لپاره چې اولادونه یې بیلاري نه شي، خپل ډیر وخت له هغوی سره تیروي.
دوی ته مې داسې پروګرام نیولی و چې خپل درسونه وایي، او دوی سره مې په درسونه کې کومک کوله، او دوی سره مې په کور کې داسې گیمونه وهله. مثلا دوی سره مې والیبال کوله په خپل کور کې، او دوی سره مې په کور کې مثلا شطرنج کوم، مثلا کرمبول کوم، او دوی داسې هڅوم چې دوی خپل نظریات راته ووایي. دوی ته قلم کاغذ ورکوم چې دوی مثلا شی ولیکي، او دې سره دوی داسې کور کې داسې یو دلګرمي لري، او بل دا د چې دوی ته مې داسې یو زمینه مساعده کړې ده چې دوی خپل نظریات خپل ستونزې مستقیما ماته خپل مور ته ووایي، او که چېرته نسې ویلی دوی ته مې ویلي دي چې دا ولیکئ راته چې څه مشکل لرې، څه ستونزه لرې او څه غواړې، دا راته لیکي، بیا زه یې لولم او یا په کاغذ کې ورته ځواب ورکوم یا همداسې ورته وایم یار یو څه رهنمایي کوم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ماشومان څنګه بیلاری یا منحرف کیږي، هغه تنکی ځوانان چې بیلاری کیږي له کومو ستونزو سره مخ کیدلی شي، او د دې لپاره چې ماشومان او تنکی ځوانان بیلاری نشي کورنۍ څه باید وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټونیزو مسایلو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، ولې یو شمیر تنکی ځوانان بیلاری کیږي؟ عوامل یې تاسو څه بولئ؟
کورنۍ کې مختلف مسائل په پام کې ونیول سي، مثلا کورنۍ کې د محبت فضا نه وي، په دننه په کورنۍ کې شخړې، د پلار او مور ترمنځ مشکلات، دا په د ماشومانو د ځوانانو پر روان باندې ډېر منفي اغېز نیسي. دوم که قانون تطبیق نه سي، جرمي فضا حاکمي، امنیت فزیکي امنیت نه وي، که په محیط کې چې دوی سره کار لري هلته مافیا کړي یا دسي یو دلی فعالی چې هغوی ماشومان سره یا ځوانان څخه غواړي چې سو استفاده وکړي، دا هم کولی شي د ماشومانو په شخصیت باندې تاثیر ولري.
هغه تنکی ځوانان چې په ځوانۍ کې بیلاری کیږي، دا تنکی ځوانان ډېرې داسې هم دي چې د ژوند تر اخره دغه خپلې تېروتنې یا دغه خپل بیلاریتوب قرباني ورکوي. له دې ور هاخوا دوی ته نورې کومې ستونزې پیدا کېدلی شي؟
په اوله ستونزه دوی خپله شخص ته پیدا کېږي، ځکه چې دوی په ټولنه کې له منحط یو ناکام فرد څرګند کېږي. ټولنیز مشکلات دوی ته پیدا کېږي، سم نسي کول چې انسانان سره ښه روابط وساتي، ملګري ځان ته پیدا کړي. دا دوی ته اولین ضربه د خپل شخص ته یا ماشوم ته رسیږي، دوم بیا خپل کورنۍ ته رسیږي. بعد ماشومان بیلاری کېږي، دوی ځي منفي کارونو خواته، جرمي مسایل ته حتی لاس اچوي، نو دا د کورنۍ دپاره یو ډېر غټ لوی مسؤلیت پیدا کېږي. او درېیم، ټولنې ته یو مشکل پیدا کېږي که موږ ونسو کولی یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کړو. زموږ په ټولنه د امن فضا له منځه ځي، نو دا ټولو ته مشکلات پیدا کیږي.
کورنۍ څنګه دا خپل تنکی ځوانان له هغو خلکو ساتلی شي چې هغوی ناوړه استفاده ترې کوي یا ناوړه لارو ته تشویقوي؟
اول خو کورنۍ کې مور او پلار باید داسې یو د مینې فضا رامنځته کړي چې ماشوم یا تنکی ځوان خپله دننه په کورنۍ کې، دننه په فامیل کې احساس د خوشحالي وکړي. هغه واقعي محبت چې کورنۍ اولاد ته ورکولی سي، ټولنه یې نه سي ورکولی. دومه خبره ده چې پلار او مور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډېر داخل اوسي، هغوی پوه سي تر یو وخته پورې چې زما زوی مثلا دفتر ته ځي، مکتب ته ځي، چا سره ګرځي، د ده انډیوالان ملګري څوک دي، د باندې چې ځي څه کوي، څه وخت بیرته راځي، دا مسل باید تعقیب کړي جدي توګه او پوښتنه وکړي. دا په دې نه چې کنټرول زیات کړي چې ماشوم خپل اعتماد د نفس له لاسه ورکړي، مګر یو مثبت دخالت باید په ژوند کې تر یو حده پورې ولري. د دوی درسونه باید تعقیب کړي، دوی ته نور زمینه ده مثلا د ورزش او سالم مطروفیتونه باید ورته مهیا کړي، تر څو چې هغه فکر او د ماشوم او د تنکی ځوان هسې یو مثبت خواته واړول سي. فکر کوم چې عدلي قضایي ارګانونه دي چې هغوی دغه جرمي فضا چې رامنځته سوې ده، هغه کړي مافیایي کړي یا جرمي کړي چې په ټولنه کې فعال دي او غواړي چې تنکی ځوانان خپل ښکار وګرځي، هغوی شناسایي کړي، هغوی داسې کړي مخنیوي وکړي، تر څو چې یو سالم او با امن فضا رامنځته سي. فکر کوم چې مثلا د المپیک کمیټه یا نور داسې وزارتونه باید چې د شو سالمو لوبو او کارون دپاره زمینه د ماشومان دپاره او تنکی ځوانانو دپاره مساعده کړي. په هر ځای کې باید یو ورزشي امن فضا مساعدي، تر څو چې ځوانان لاړ سي، هلته مصروف سي او د دوی انرژي همالته مصرف سي په مثبتو کارونه باندې.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څنګ خبرونه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په روسیه کې د افغان سولې په اړه حلی ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوې دي. تاسو به حتماً خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خبرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو هلو ځلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولی شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړئ.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو پاړه، البته له هغه ډلې نه د سولې د پروسې پاړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کیږي له تاسو سره لنډ بحث ولرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر د کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي میلادي کال را په دی خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولې دي. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل ساز ټاکلې پرختیا هم هڅونکې ده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلې دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوال ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې سبایت افغان شموله او د افغانانو په مشروي مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او مانلرونکي مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې خاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولای شي. سمو د مخکې موږ په جنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضر ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشروي تر سره کې ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابته کړي چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسون کې ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکې ورسته ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کوي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید للا څه ورنکو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
مننه خاغلی سفیر. ویا اتکل کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو مستراولي. خودلته انتقاد ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅه اغیزمنې کړې دي. پروسه کې د سیمې د پیوړې هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یو معنی نشي جوړولی؟
would be a obstacle toward the peace process.
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
مدار سره ویل شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شو چې پکې پر اقتصادي او امنیتی مسایلو خبرې وشوې. لدی څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی عمر داوودزی د سولې لپاره د سیمایزو هڅو د ګړندې کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمایز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده. نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته رسیدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته ښه واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي څو سوله ممکنه شي او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
که د روسیې او ایران همکارۍ ته راشو نو دوی له مخکې نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي. نو اروپایي ټولنه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په برخه کې څه کولی شي؟
Well, I'm not so sure. I think, but it's more.
زه په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپل امریکایي همکارانو ته پریږدو. خو که د اروپایي ټولنې رول تر شونه غواړم، وایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشې کې کېږدئ، نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان ډیر خوښو او دا زموږ په ډی این آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال د خلکو د آزاد تګ راتګ مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو. یوازې په خبرو کې بلکې موږ پر عمل هم کوو. د سیمه ییز اتصال لپاره لکه اکثرنګ چې موږ پر باور لرو، سیمه ییز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر، تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړي چې کوم موارد پکې شامل دي؟
Typically, well, this was, you know, clearly articulated by Madame Mogherini.
مېرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او پتیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سولې د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د مېرمنو او لږکۍ وړاندیزونو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاد شوه چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرخې موجود دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د مېرمنو او ماشومان حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نشي. دا سولې باید افغانانو پورې منحصروي او اروپایي ټولنه حاضر ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره دا ده چې موږ د دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لزګونه زره کسان وي. د دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولای شو د ادغام په اړه خپل تجربه شریک کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینی کسان داسې فکر کوي چې اروپایي ټولنه کولای شي د سولې او تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي، نو یو شمیر هیوادونه او یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یا وغوښتل شي چې موږ د افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو او اروپایي ټولنه به حاضر وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
To play this role of peace guarantor.
As a EU and United States
تشکر. لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویل دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي. خو که د خاقلی خلیلزاده هڅو ته وکتل شي، دوی څو واره له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغه خبرو کې نه و. دا یو مسله. بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلې دي چې افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. دغه مسله سره ول ارزوي.
Well, what we capture for the mission conducted.
هغه څه چې موږ د خاغلی خلیزات له خبرو برداشت کړی دادی چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم پاره نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرح سره کوم تضاد نه لري. د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غنی د عمر داوودزی کرزی پر مشرۍ د سیمه ییز اجماع درامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې مونږ یې اورو دا دی چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیز کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله خود حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی، د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی. تاسو دغه بورډ سره ډول ارزوي؟
اناونس بای د افغان ګورنمنت، بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو، دټس ټرو، بټ یو نو آی ثینک
خو دا یو حقیقت دی. خو دا ټیم باید منځوي نشي، ځکه دا یو ستر بورډ دی. د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزی ټیم به له مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران، دولتونو استازي، د خزو او نارینه واستاز یو دینی عالمان شامل دي، ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
نیکست ټو د ټیم اگین یو هاف دیس پیس اډوایزری بورډ which is
this board is
خو یو انتقاد هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري.
This is not so clear.
دا مسله دومره روښانه شوې نه ده. ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري، او دا په دې دلیل چې دا بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومي.
So I think it's more the other way around in fact.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
Thank you to you. Thank you for visiting EU delegation.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.